د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 یوم هجری لمریز کال د مرغومی اجر د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. د پاکستان صدر اعظم وایي د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حمله کوي یا د هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي او افغانستان به هم ورته اقدام کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغانستان د روسانو ترمنځ توپیر نه کوي او نه هم په دې په افغانستان کې داسې کومه ډله شته چې د دې هیواد له خاورې پر پاکستان د حملې لپاره کار واخلي. پر دې موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کم پا مکرید تو مهم خبرونو سر لکنو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندز ولایت له نویو چارواکو غوښتل چې د یو بل په مشوره د دغه ولایت په چارو کې اصلاحات راولي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سخت دریځو پر ضد د عمل د یو نوي ملي پلان په اړه د خبرو لپاره پرون غونډه وکړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه ښار په یوه لګڼه ګڼې ډک بازار کې چاودنې لږ تر لږه 38 تنه ژوبل کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ته ویلي چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر هر اړخیزه موافقه نږدې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندز ولایت له نویو چارواکو غوښتل چې د یو بل په مشوره د دغه ولایت په چارو کې اصلاحات راولي. ښاغلي غنی دا غوښتنه پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د کندز له نوي والي او د ادارو له رئیسانو سره په خبرو کې وکړه. ولسمشر وویل د کندز د نوي مسؤلانو ټاکل او د هغو د فعالیت پیل د ښې حکومتولۍ په لړ کې د نوي حکومت لومړنۍ تجربه ده. ولسمشر غنی په کندز ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو په اړه وویل چې د هغوی په وړاندې هیڅ راز زغم نشي منلی او که خپل سرو وسلوالو د قانون حاکمیت ته سر ټیټ نه کړ سخت چلند سره به مخامخ شي. د ټینګار وکړ چې د قانون له دایرې هیڅ وتلی عمل د منلو نه دی. په وروستیو کې په کندز په تیره بیا د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې په دوو کلونو کې به له افغانستان سره د پاکستان د سوداګرۍ راکړو ورکړو اندازه دوه برابره شي. انجینیر دستګیر خان پرون په اسلام آباد کې وویل پاکستان افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو پر لارو چارو کار کوي او د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه به په راتلونکو دوو کلونو کې دوه برابره شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد په سفر کې ویلي و چې د دو هیوادونو سوداګري چې اوس یې ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي په راتلونکو څو کلونو کې 5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د ګرجستان پارلمان د چهارشنبه په ورځ د حکومت هغه سند تصویب کړ چې پر اساس ګرجستاني پوځیان د ناتو د نوي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کولی شي. له دې پرېکړې سره سم هماغه راز چې پارلمان پرون وویل ټول ټال 250 ګرجستاني پوځیان به د ناتو په نوي ماموریت کې ګډون وکړي. حکومت په دې اړه د روان دسمبر په 15مه پرېکړه کړې وه. ګرجستان لومړی په لاپه 2014 وبخې په 2004 میلادي کال افغانستان ته 50 پوځیان ولېږل څو د ناتو ځواکونو ترڅنګ په عملیاتو کې برخه واخلي. د ګرجستان د دفاع وزیر په وینا د 2014 میلادي کال تر اګست پورې په افغانستان کې 1516 ګرجستاني پوځیان میشتول. په افغانستان کې د ګرجستان 9 پوځیان وژل شوي او تر 400 زیات نور ژوبل شوي دي. برتانیا او جرمنی پوځیانو پرون په افغانستان کې د فوټبال مسابقه وکړه. دا مسابقه یوه پیړۍ په خوا د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د کرسمس په اوږدو کې د دو هیوادونو د پوځونو د موقت اوربند په یاد وشوه. دوی په کابل کې د فوټبال د مسابقې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې دا لوبه به په افغانستان کې هم هغو کسانو ته پیغام ولري چې اوس د افغانستان د دولت پر ضد جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د سیاسي ګوندونو او پوځ له مشرانو سره له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د عمل پر یو پلان موافقه وکړه. نواز شریف وویل چې د ګوندونو او پوځ له مشرانو سره په لس ساعته غونډه کې پریکړه کړې چې د تروریستانو لپاره به ځانګړې محکمه جوړه شي، د افراطیانو او سخت دریځو د مطبوعاتي او انټرنیټي فعالیتونو مخه به ونیسي او د هغوی شتمنۍ به مصادره او ضبط شي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې سخت دریځو ډلو ته به اجازه ورنکړی شي چې په بل نوم فعالیت وکړي. د یو بل خبر لمخه د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سخت دریځو پر ضد عمل د یو نوي ملي پلان په اړه د خبرو لپاره پرون غونډه وکړه. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې چارواکو اعلان وکړ چې د پېښور د دسمبر د 14 نیټې د حملې 100 ټپیانو هم ساپری کړي او اوس د پېښور د پوځي ښوونځي د تلفاتو شمېر 150 تنو ته رسېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو د پوځ له لوی درسیز او د استخباراتو له رئیس سره په غونډه کې وویل پاکستان له یوه بېساري حالت سره مخامخ معتقده او د تروریزم پر ضد جګړې لپاره باید فوق العاده ګامونه واخیستل شي. نواز شریف د افغانستان لوري دغه هیواد په ختیځ کې د طالبانو پر ضد عملیاتو هرکلی وکړ. وی ویل چې دا د کابل د ښه نیت ښودنه کوي. دا هم ویل چې پاکستان به د هغو سخت دریځو پر ضد اقدام وکړي چې له پاکستان څخه په افغانستان کې حملې کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار په یوه لګڼې ګوډي ډک بازار کې چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ژوبل کړل. پولیسو د ازادي راډیو خبریالانو ته وویل چاودنه تېره شپه 8 بجې د کوټې ښار د پرنس روډ په سیمه کې وشوه. د پولیسو په وینا دا چاودنه په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي بم په نتیجه کې وشوه. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د لویدیځو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ته وویل د تهران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر هر اړخیزه موافقه نژدې ده. ظریف په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د حل لارې د تضمینېدو په خاطر د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره خپلې غوښتنې کمې کړې. د ایران مهر خبري آژانس پرون وویل چې ظریف دا خبرې په هغو لیکونو کې کړې چې د امریکا، فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو ته یې لیږلې دي. هغه خبرې اترې چې هدف د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ یو دوامدار اوربند یقیني کولو له څه باندې 5 ساعتونو وروسته به نتیجې پای ته ورسېدې. په دغو خبرو کې چې په مینسک کې وشوې د پرمختګ نښه نه ده لیدل شوې او نه هم په دې اړه چې راتلونکي دور به هم ترسره شي که نه څه نه دي ویل شوي. د سولې په دغو خبرو کې د اوکراین، روسیې، د اوکراین د یاغیانو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو ګډون کړی و. او د فلم جوړولو کمپنی سوني پکچرز د انټرویو یعنی مرکې په نوم کومیډي فلم راوېست. دغه فلم چې په انټرنیټ کې هم لیدل کېدی شي د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ ین د وژل کېدو کیسه ده. او اوس هم پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي 15. په هرات کې باسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 منفي 1. په مزار شریف کې باسمان غبار وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4. او په جلال آباد کې به هم اسمان غبار وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په صافه وځي او ریدلې شي. د افغانستان د دفاع وزارت وای افغانستان د تروریستان ترمنځ توپیر نه کوي او نه هم په افغانستان کې داسې کومه ډله شته چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملې لپاره کار واخلي.
په افغانستان کې نه کوم تنظیم شته، نه کوم حزب شته، نه کوم ډله شته چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد باندې استعمال کړي.
د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونه وروسته له هغې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم ویل د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حمله کوي او افغانستان هم به ورته اقدام کوي. د کونړ د دانګام ولسوالۍ جګړې ځپلي خلک وایي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کور خاتم ګولۍ ولګېدې، بېخي سختیت و کنه را ووتل. مشکلات دومره دي چې هیڅ گزاره دانه کیږي چې بار ته ګوب سي زنانه نشي تلې.
د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړو خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونشي دا هیواد ممکن په مخدره موادو متکی شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبروو. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو پر ضد په افغانستان کې د عملیاتو په باب د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په هر برخه کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وویل افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي او په هر سیمه کې د هغوی د ځپلو هلې ځلې کوي. پرون د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان د هر هغه چا پر ضد اقدام کوي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد کار اخلي او هم او افغانستان هم ورته کار کوي. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي که یاغیانو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد برید وکړي یا یې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد وکاروله، پاکستان به سخت چلند ورسره وکړي. نواز شریف پرون د پاکستان له سیاسي مشرانو او د پوځ د جګپوړو چارواکو سره په غونډه کې همدا راز وویل. یقینی ده چه افغانستان به هم هیچ دله پری نشده چه ده دغه هیواد لخوری ده پاکستان پرزید کار وخلی. نواز شریف ده افغانستان په ختیځ کې ده طالبانو پرزید ده افغان امنیتی ځواکونو عملیات وستایل او هغه نیک اقدام وباله. ده وویل پاکستان به نور هیڅ کله په خپله خاوره کې تروریستان ونه زغمي. که د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي دوی به یې پر ضد کلک اقدام وکړي. په عین حال کې که په افغانستان کې داسې وشي نو افغانان به په ورته ډول چلند وکړي. نواز شریف هم دراز ویل کابل ته د لوی درسي جنرال راحل شریف له سفره وروسته افغانستان په خپله خوا کې د سخت دریځو پر ضد عملیات پیل کړي دي. څرګنده نه ده چې د نواز شریف اشاره د کونړ د دانګام ولسوالۍ عملیاتو ته وه که د افغانستان امنیتي ځواکونو نور عملیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت له یوه ویندوی دولت وزیري څخه مو وپوښتل چې د افغانستان حکومت په کومه سیمه کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ده ده مشخصو عملیاتو یادونه و نکړه خو بیا ویل
په افغانستان په هر نقطه کې چې مخالفین وي زموږ امن خراب کی زموږ خلک ووژني زموږ ټولنه سرکونه ته زیان ورسي افغانستان لپاره مخالف دی زموږ لپاره دښمن دی موږ د هغوی په ضد باندې عملیات کوو که په بدخشان کې وي که په کونړ کې وي که په پکتیکا وي یا په فاریاب کې هر چېرته چې وي موږ د هغوی په ضد باندې عملیات کوو.
ښاغلي وزیري دا خبره رد کړه چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار اخلي. تر دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستاني طالبان او نورې سخت دریځې ډلې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د ځایي پاڅونوالو پر ضد جنګېږي. د پېښور د پوځي ښوونځي له حملې وروسته پاکستان د سخت دریځو په وړاندې په خپل دریځ کې بدلون راوستی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پېښور د دسمبر د 14 نیټې حمله د دوی لپاره د سپتمبر د 11 حمله وه، یعنی هغسې چې د سپتمبر د 11 نیټې امریکا بدله کړه د دسمبر د 14 نیټې برید پاکستان بدل کړی دی. د پېښور په حمله کې نږدې 1.5 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي پاکستان د هر هغه چا پر ضد اقدام کوي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد کار اخلي او افغانستان هم ورته انکار کوي. دا چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان په کومو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان هرکلی کړی دی، په دې اړه عصمت سروان د افغانستان د دفاع وزارت له د ویان له مرستیال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان د افغانستان امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځو کومو برخو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي.
څوک چې په افغانستان کې نامنی اچوي زموږ عام خلک وژني، هغه چې هر څوک دي هغه زموږ لپاره مخالفین دي، موږ د هغوی په ضد باندې عملیات کوو، هغه په هره نقطه د افغانستان کې چوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان حکومت وروسته له دې چې د پاکستان لوی درسیز افغانستان ته لاړی او له افغانستان یې وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو په ضد عملیات پیل کړي، له دې وروسته افغانستان آیا عملیات پیل کړي دي؟
زه بیا تاسو ته دا څرګندوم چې د پاکستان د صدر اعظم د خبرو په مقابل کې زه هیڅ خبره نه لرم، خو یو شی تکراروم، هغه دا چې په افغانستان په هر نقطه کې چې مخالفین وي زموږ امن خراب کی زموږ خلک ووژني زموږ ټولنه سرکونه ته زیان ورسي افغانستان لپاره مخالف دی زموږ لپاره دښمن دی موږ د هغوی په ضد باندې عملیات کوو که په بدخشان کې وي که په کونړ کې وي که په پکتیکا وي یا په فاریاب کې هر چېرته چې وي موږ د هغوی په ضد باندې عملیات کوو.
یعنی تاسو یوازې د هغو طالبانو او د یاغیانو په ضد عملیات کوئ چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان دولت ته خطر پېښوي، له هغو نورو سره کار نه لري چې هغوی له افغانستانه د پاکستان په اډه پاکستان ته وړي او هلته تخریبي کارونه کوي؟
دا اصلا داسې نه ده. خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ خاوره د بل چا په ضد باندې استعمال کړي. په افغانستان کې نه کوم تنظیم شته دی، نه کوم حزب شته دی، نه کوم ډله شته دی چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد باندې استعمال کړي. موږ نه چاته اجازه ورکو نه په افغانستان کې شته دی. موږ افغانستان حکومت ترهګر حکومت نه دی، زموږ دفاع وزارت ترهګر دفاع وزارت نه دی. من کاملا په سوله باندې عقیده لرو او هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې موږ د هیواد نه بل هیواد کې ګډوډي وچی او یا هلته نارامي وچی.
د دفاع وزارت د ویان امرستیال دولت وزیري او چې د پاکستاني چارواکو د ورستیو څرګندونو په جواب کې ویلي او افغانستان هم په ورستیو کې د هغو سختریزو پر ضد عملیات پیل کړي چې له هغه د افغانستان له پولې را اوړي او په پاکستان کې حمله کوي. خو دولت وزیري وایي چې په افغانستان کې کومه داسې ډله نشته چې د افغانستان له خاورې د یو بل ګاونډي هیواد پر ضد ترې کار واخلي. او وسم یو زل بیا په مخ لري د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندز ولایت له نوی چارواکو او غوښتل چې د یو بل په مشوره د ولایت په چارو کې اصلاحات راولي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای په دوه کلونو کې بل افغانستان سره د پاکستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه اندازه دوه برابر شي. د ګرجستان پارلمان پرون د حکومت هغه سند تصویب کړ چې پر اساس ګرجستاني پوځیان د ناتو د نوي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کولای شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د سیاسي ګوندونو او پوځ له مشرانو سره له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د عمل پر یو پلان موافقه وکړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار په یو لګڼې ګڼې ډک بازار کې چاودنې لکتر لګه اته درشتنه ژوبل کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د لویدیځو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ته وویل د تهران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر هر اړخیزه موافقه نږدې ده. هغه خبر اترې چې هدف د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د دوامدار اوربند یقیني کولو له څه باندې 5 ساعتونو وروسته به نتیجې پای ته ورسېدې. د فلم جوړولو کمپنۍ سوني پکچرز د انټرویو یعنی مرکې په نوم کومیډي فلم راوویست. دغه فلم چې په انټرنیټ کې هم لیدل کېدی شي د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژل کېدو کیسه ده. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریبا ظاهر ته به وښو.
Star and Stripes نشریه یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی افغان کمانډان د پاکستان پر اورپکو د بریټ فرمان ورکړی دی. د دغه نشریه اشاره د کندهار ولایت امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق ته ده. Star and Stripes لیکلی چې جنرال رزاق خپل ځواکونو ته امر کړی چې له پولې هاخوا په پاکستان کې پر وسلوالو طالبانو بریټ وکړي. د نشریه په لیکنه د جنرال رزاق ویان ویلي چې دا اقدام به اورپکو ته غاښماتونکی ځواب وي. د دې مقاله په یو برخه کې راغلی د امر داسې محل سوی چې کابل او اسلام آباد د سرحد دواړو غاړو ته د اورپکو په وړاندې د همغږو عملیاتو په اړه خبرې کوي. همدې نشریه په یو بل مطلب کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې د افغانستان انتخاباتو د راتلونکي په اړه به ځواب پوښتنې رامنځته کړې دي. Star and Stripes زیاتوي شایي نړیواله ټولنه ظاهرا 2014 کال په افغانستان کې اهدافو ته د رسیدو کال وبولي، ځکه په دې کال کې نوی ولسمشر دنده پیل کړه او د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک شو. بلخوا ګارډین نشریه په تیرو 12 ورځو کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د کونړ د امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل قبل ویل سوی چې د پاکستان پولې ته نږدې په تیرو 12 ورځنیو جګړو کې شاوخوا 1015 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. جنرال سید خیل زیاتوي په وژل سوي کې وطن بهرني اورپکي هم ستاو داشي چې د افغانستان په جګړو کې بهرني اورپکي هم له کورنیو جګړه مارو سره مرسته کوي. د کونړ د امنیت قمندان په خبره اورپکي له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره په ډیره اسانۍ سره له پاکستان څخه دنګام ولسوالۍ ته راځي، ځکه دا ولسوالۍ د پاکستان سرحد ته ډیره نږدې ده. جنرال سید خیل منی چې د افغان امنیتي ځواکونو او د سیمې د خلکو څخه چې د طالبانو په وړاندې جنگیږي تر اوسه 15 تنه وژل سوي دي. د ګارډین په راپور کې د افغان او پاکستان پوځیانو لخوا پر وسلوالو طالبانو همغږو عملیاتو ته اشاره سوې ده. د افغانستان د پوز لوی درستیز شیر محمد کرمی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د سیشن په اړه د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د لیدو پر مهال د دوه عملیاتو پر څرنګوالي بحث وکړ.
ازادي راډیو اورید افغانستان پاره نړیوالو ورسپونو ته پکتنه کې مهم د کونړ د دانګام د جګړې په اړه واوریدل چې د امنیت قمندان وای په دې جګړه کې زینو بهرنیو وسلوالو هم ګډون کړی دی. کونړ په دانګام ولسوالۍ کې ل څه باندې ایوی اونۍ راهیسې جګړې روانې دي. په ورستیو کې که څه هم پرون راپور نه ورکړل شو چې دغه جګړه اوس یو څه درېدلې ده، خو په جګړه کې ډیر خلک بند پاتې وو. د قومي جرګې په مرسته اوس دغو بندو خلکو ته د لسیمې د وتلو لاره پرانستل شوې ده، خو جګړه ځپلي خلک وایي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او اوس هم کورنۍ په سیمه کې بندې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ته تللی وو او په دې اړه دا راپور راستولی دی.
ډیره کوچنیان له کورونو لوسی پخی او د تن په جامو کې راوتلی، په تنکیو په خوې د لوړ غرونو مزلونه کړي او اوس مهال د سرپانات نشټوالي او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دیرش کلن نظام الدین چې د جنگ له سیمې خپل کورنۍ او ځان د تن په جامو کې راوستلې، ټول یخنۍ نیولی وو او د موټر په انتظارول چې ځانونه له دانګام کومبل خوندې زیتا ورسوي. ازادي راډیو ته ویل چې دوی ټول په جنگ کې راګیرو او هر شی به د مرګ او ټپي کېدو امکان وو.
کور خاتم ګولې ولګې دي، بيخي سختیا توګه راووت
خلک ټول راوته دي، نو باز دوه کسان په کور کې زنانه یو کس پات شوی دی.
مشکلات دومره دي چې هیڅ گزاره دا نه کیږي چې بار ته ګوب سي زنانه نشي تلې، د بازار ته څوک نشي تلې، د خرچ خوراک څه زیارت تکلیف تکلیف دی. ټول وضو کته چې غسره ته وضو
په سیمه کې جګړه روانه ده او له بل لوري سخته یخنی ده چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نظام الدین وایي بې کوره شوي خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري. حاجي نصر الله خان وایي دوی د خپل اسلامي او افغاني مسؤلیت په اساس یوه جرګه جوړه کړې وه څو په جنگ کې خېل خواو سره خبرې وکړي چې د څه وخت لپاره جګړه بند کړي او په جنگ کې بند کورنۍ د خطر لزایا راو باسي.
څنګه ولسوالۍ کې د ولسوال سره په شمول د نظامی قوتونو مشرانو سره وکتل، به د طالبانو مشرانو سره د یو مخابره او یا په ټلیفون راغو یا عکس العمل ډېر خو چې موږ ستاسو په مخ کې هر طرف باندې شرازه هر طرف ته لاره آزاده جنگ نه کوو او مړي وړي زخمیان وړي هر څه چې وړي. طالبانو به جماعتونو کې اعلانونه وکړه او مده طرف هم د توپونو دغه بند شه.
هغه وایي د همدې مرستې برکتو چې نن خلک په آزاده توګه د سرې درې له لارې د جنگ له ځایه وځي.
د کونل د دانګام ولسوالۍ د جګړه ځپلو خلکو د ستونزو په باب مو اوریدل. په دې اړه تفصیلي راپور زموږ په بله پښتو خبرونه کې چې په 2 بجو پیلېږي اوریدلی شئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړو خبرداري ورکړل چې کله افغانستان سره مرسته ونشي، دا هیواد ممکن په مخدره موادو متکی شي. دوی مخدره مواد د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بلل ویل چې د مخدره موادو په وجه د هیواد تیرو دیارلسو کلونو بریالیتوبونه ضایع کېدای شي. امریکایي سناتورانو له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغان کروندګرو سره د کوکنارو په ځای د متبادل کښت او تولید په برخه کې مرسته وکړي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې دوه سناتورانو په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د دواړو ګوندونو له لوري یو راپور خپور کړ. د ډیموکرات ګوند سناتور داین فاینستاین او د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور چوک ګراسلی خبرداري ورکړ چې د امریکا له مرستو پرته افغانستان د مخدره موادو پر دولت بدلی شي. فاینستاین وویل د افغانستان مخدره مواد د طالبانو د تمویل سرچینه دي، هم دا مواد د فساد د زیاتیدو سبب کیږي او خلکو ته ګڼې روغتیایي ستونزې زیږوي. که د مخدره موادو پر ضد اغیزمنه هر اړخیزه او همغږې ستراتیژي جوړ نشي، افغانستان د مخدره موادو پر دولت بدلیدلی شي. د همداراز وویل که موږ اقدام ونه کړو د افغانستان د مخدره موادو کاروبار کېدای شي په دغه هیواد کې په سخته ترلاسه شوي بریالیتوبونه د امریکا پانګونې او د افغانستان او د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو امنیت له خطر سره مخامخ شي. فاینستان او ګراستی د امریکا په مشانو جرګې کې د مخدره موادو د نړیوال کنټرول د کمیټې مشري کوي. ګراستی وویل زموږ راپور پر دې اړتیا تاکید کوي چې د اوباما حکومت د مخدره موادو سره د مبارزې د دوام پلان جوړ کړي. حکومت باید مخکې تر دې چې د تیرو 14 کلونو بریالیتوبونه ضایع شي، کانګرس ته هر اړخیزه د ګڼو ادارو او کارند ستراتیژي وړاندې کړي. راپور له نورو هیوادونو هم غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې مخدر مواد په متبادلو شیانو بدل کړي.
خبری مجله اوري.
د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې یو ویډیو خبره کړې چې په کې څلور نیول شوی آذربایجاني اتباع خودل کېږي. په ویډیو کې ویل کېږي چې دې څلور کسیزې تر روسي ډلې د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د وسلوال بغاوت پلان درلود. دا ویډیو په داسې حال کې خپره شوې چې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې اختلافات راپورته شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې لخوا په خبره شوې یوې تازه ویډیو کې څلور آذربایجاني اتباع کار کوي چې دوی په آذری او دوه نورې په روسي ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې داسې معلومیږي چې دا څلور کسان په زور اړ شوي چې د اسلامي دولت پر ضد د خپلې دسیسې اعتراف وکړي. په ویډیو کې چې د روانې دسمبر میاشت په 18 نیټه په انټرنیټ خبره شوې، له دغو څلورو کسانو څخه یوې چې ځان ابو مریم معرفي کوي وایي چې د سوری خلک مشرکان دي او د او ملګرو غختل چې د خلک ووجني او جیدادونه ونیسي. دا آذربایجاني تباوی دوی د اسلامي دولت وسلواله ډله هم کافره غني، ځکه چې د د په خبره دا ډله خلک نه تکفیروي او د سوری ولسته د ورور خطاب کوي. په ویډیو کې څرګند شوی د ابو مریم په نامه دا کس د اسلامي دولت د ډلې مشر ابو بکر البغدادي هم مشرک غني، ځکه د د په خبره بغدادي لا مشرکینو زکات اخلي. د څلورو آذربایجاني اتباعو دا ویډیو وروسته تر هغې خپرېږي چې په ریپورټونو کې ویل شول اسلامي دولت په رقه ښار کې د خپلو لیکو شاوخوا سل وسلوال چې تقریبا ټولې بهرنیانو وژلې دي، خو یو شمېر فعالانو بیا ویلي چې په رقه کې داسې کومه ډلیز وژنه نه ده شوې. د اسلامي دولت لخوا د خپلو بهرنیو وسلوالو د ډلیز وژنې موضوع لومړی فاینانشل ټایمز ورځپاڼه خپره کړه. ورځپاڼه د ډسمبر په 19 نیټه د سوریې د یو شمېر فعالانو په حواله خبر ورکړ چې اسلامي دولت شاوخوا هغه سل بهرني وسلوال وژلي دي چې غوښتلې د دې ډلې له مرکز رقا څخه وتښتي.
د ژوند رنګونه
ورور جانا نوم دې څه ده؟
سبحان الله.
څه کاروبار کوي؟
متعلم دی مکتب یم.
څوم ټولګي؟
نه هم ټولګي.
تاسو ولې پارچو په زما؟
وو رښتیا ده خبره ده، نن پارچو ورکی.
څوم نو را بشي وای څه فکر کوي؟
والا فکر کوم چې شکر فضل دی الله دو میدانی جوړ کړی او د فوټبال او د باسکټبال کوی تل کل راځي.
استاکم ورزش ډیر خوخه چې دلته کوي همیشه؟
ورزش فوټبال.
فوټبال کوي همیشه؟ ها. بیا د فوټبال د سمجهاز میدان شته چې خاورې نه پاکي سبزی کرل شي په کې؟
یارا سیمټی دا د فوټبال جوړ کړای د خو همدا قدم یا افغانستان اقتصاد ته
برابر
د
او د ژوند رنگونه د په همدې سره د ازادي رادیو د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 پاوري دلای شي.